د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو اوریدم کو سلام د ازادي راډیو د سات خبرونه خبری خبرونه د تر پنځو بجو پورې دا د افغانستان او سیم پر حالات به تاسو ورستي معلومات پکې وړاندې شي. تاسو په ازادي راډیو له خبرونو واوریدل چې د پاکستان ستر اعظم نواز شریف او د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحیل شریف سره یو ځای کابل ته راغلي دي. دوی د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کوي. د دې جزئیات وروسته په خبرونه کې درته راسي. د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او سوریې پر حالاتو خبرې کوي او د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر یو میلیارډ ډیر پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولي دي. د افغانستان کورونی خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډاډ ورکوي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه دا ویرات کړي چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. او د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی توافق کړی چې په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره به په ګډه کار وکړي. ښاغلی شریف وویل د افغانستان دښمن هیڅکله به د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانستان دښمن نشي کولای چې د پاکستان دوست وي. مونږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
ښاغلی شریف همدارنګ وویل چې پاکستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاری ته ژمن دی. د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره له لیدنې مخکې اجرایه رئیس عبدالله سره هم پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا ویرات کړې چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان وویل چې د ملي امنیت په دې وروستیو کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وو، خو د ده په وینا چې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د دې ریاست مسؤلینو نن په کابل کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي. او د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ولایت په کوټ او هسکې مینې ولسوالۍ کې د دولت د 2 وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتې روانې دي. د دې ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو ډلو د هویت په اړه معلومات نه لري، خو په خبرې د دوی ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د توري بهیرې په استراحت ځای سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همداراز به د سوریې پر جګړې وژغېږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف په واشنگتن کې تېره ورځ د جان کیری د روسیې د سفر په اړه وویل: دا وایي د دې لپاره چې موږ په ځینو برخو کې موافق نه یو دا د معنا نه ورکوي چې موږ به غونډه نه سره کوو او د هغه په اړه به خبرې نه کوو. نو ښکاره ده چې اوکراین به د دې خبرو عمده موضوع وي. دا په تیرو 2 کلونو کې روسیې ته د جان کیری لومړی سفر دی. د روسي چارواکو په وینا جان کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. بل لور ته د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر یو میلیارد ډالر ډیر پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولي دي او په دې جګړې کې لږ تر لږه 200 روسي عسکر تر اوسه وژل شوي دي. دغه راپور چې عنوان یې دی د پوتین جګړه، دا د کرملین د منتخب بوریس نیمتسوف وروستۍ پروژه وه او نن په ماسکو کې وړاندې شوه. نیمتسوف په دې راپور کې پر خپلو اطلاعاتو او له یو شمېر کورنیو سره پر مرکو استناد کړی دی. دا راپور له هغه ادعا سره چې ماسکو یې کوي او وایي چې په اوکراین کې پوځیان جګړه نه کوي په تناقض کې دی. نیمتسوف د فبروري په میاشت کې د ماسکو په زړه کې ووژل شو. د ده د راپور په بشپړېدو کې د ده د ګوند یو شمېر غړیو او یو شمېر خبریالانو مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کم ډیبیټ کې غونډه وکړي. داسې ښکاري چې پر دې غونډې به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو هلې ځلې سیوری وخوړوي. اوباما ویلي دي چې په دې غونډه کې به د خلیج د همکارۍ د شورا مشرانو ته دا ډاډ ورکړل شي چې له ایران سره به د امریکا او اروپایي پیاوړو هیوادو موافقه د اټومي لانجې په اړه په سیمه کې ثبات او امنیت ټینګ کړي. خو د خلیج اکثر مشران دې تړون ته د شک په سترګه ګوري او اندېښنه لري چې امریکا په سوریې، لوبنان او یمن کې د ایران پر پوځي هڅو سترګې پټوي او ایران سره پر اټومي تړون تمرکز کوي. بلورته د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکی چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې پر تړون خبرې وکوي. دغه څیړونکي به بیا د اونۍ په اخیره کې د ایران او د امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني له سیاسي استازیو سره یو ځای شي. دواړه لوري غواړي چې د جون تر اخیره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو هر اړخیز تړون وشي. امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قمندان له خپلو دریو ملګرو سره د یمن په مکالا ښار کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو وژلی دی. دغه برید پرون د یمن په جنوب ختیځ کې د هزرموت ولایت په مرکز کې وشو او مامون حاتم چې د دې ولایت د القاعده مشر و سره له خپلو دریو ملګرو پکې ووژل شو. د بشري حقونو یوه ډله وایي چې د اتریش ولسمشر هینس فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو د وضعیت مسله راپورته کړي. ټاکل شوې ده چې بیرد محمدوف نن له فیشر سره په ویانا کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د بشري حقونو د څار ډله یا هیومن رایټس واچ وایي چې ترکمنستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې له منځه یې نور نه خبرېشي او خلک پکې ځپل کېږي. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ادارې مرستیال مشر ریچارل دینبار وایي دا د اوتریش لپاره ډیر ښه فرصت دی چې له قربان قلی بیرد محمدوف سره په مستقیم ډول د بشري حقونو دغه مسایل چې په ترکمنستان کې څوک نشي یادولی وڅېړي. د نیپال او چین پولې ته نږدې د مرکز کټمنډو او یورست غرونو ترمنځ سخته زلزله شوې ده چې لږ تر لږه 9 تنه یې وژلي دي. دې زلزلې د چارواکو په وینا 4 تنه په هند کې هم وژلي دي او چینایي رسنۍ په تبیت کې د زلزلې له امله د یو تن د وژلو خبر ورکوي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو ژغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. فرانسوا اولاند ویلي دي چې دې بندیزونو د کیوبا په پرمختګ باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. فرانسوا اولاند تېره ورځ په هوانا کې د پوهنتون محصلانو ته وویل تاسو پوهیږئ چې د فرانسې دریس تل دا و چې دا بندیزونه چې د کیوبا د پرمختګ مخه یې نیولې ده لرې شي. کله ناکله دا ممکنه ده چې د صادراتو مخه ونیول شي، خو کله هم د نظریاتو او کلتور د تبادلې مخه نشي نیول کېدی. اولاند د فرانسې لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپلواک هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 21.12 اسمان زایزه وریز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 22.13 اسمان وریز، هرات د تودوخې لوړه درجه 23.14 اسمان وریز، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24.19 اسمان وریز، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26.19 اسمان زایزه وریز، بامیان د تودوخې لوړه درجه 21.4 اسمان زایزه وریز، او وروستۍ برخه کې بدخشان د تودوخې لوړه درجه 40.12 اسمان زایزه وریز.
ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا د حالات په اړه معلومات له ناجیه ساپی څخه واوریدل. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده او وروسته په خبرونه کې د افغانستان او سیم پر ارتباط تاسو وروستي معلومات ترلاسه کړئ. تا تاسو خبر یاست چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کابل کې دی. د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس سره خبرې کوي، خو دوی به پر کومو مسایلو خبرې کوي په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو.
زموږ بحث پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې مشترک.
په دې خبرونه کې بواوري چې ولی پاکستانی لوړ رتبه چارواکي په وروستیو څو ورځو کې کابل ته ځي راځي، په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په همدې خبرونه کې به پر نړیوالو مسایلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر د عربي هیوادونو پر اندیشنو او په دې اړه پر رواني غونډي رپورټ درته وړاندې کړو. او په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. اول مطلب مو د افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر دی. نواز شریف اول وار دی چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وخت رسیدو څخه وروسته کابل ته راځي. دی په 2014 کال کې اخیر وار کابل ته تللی و، هغه وخت د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي سره کتلی و. د نوي حکومت د ټینګېدو رئیس د پاکستان لوړ رتبه چارواکي کابل ته راځي او په وروستیو څو ورځو کې د دریم وار دی چې کابل ته د ډیر لوړ رتبه پاکستانی هیئت د تګ خبر خپرو. تر دې مخکې آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او د رپورټونو پر اساس د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته تللی وو او د افغان چارواکو سره یې کتلی وو. کابل ته د صدر اعظم شریف پر نننی سفر د اوس سره زموږ همکار اجمل تورمان د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، مهرباني، نور معلومات تاسو سره څه دي؟
بله فرشته جان، تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن کابل ته راغی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره یې وکتل. دوی دواړو نن ماسپښین په ګډه خبري غونډه کې خبريالان ته خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان او پاکستان باس په مشترکو ګډو او خطرونو دی. دوی وویل چې خاو بد تروریزم نشته او په افغانستان او پاکستان کې دښمن یو دی.
ایم باس پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې. مشترک خطرات په دې اساس باندې چې لکه چې جناب صدر اعظم سره تاسو ویلي دي او موږ همیشه تکرارو، ښه او بد تروریزم نن نسته. تروریزم ده بچه په پېښور کې یا بچه په یا خیلو کې عینی وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
د غشن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وویل چې د افغانستان ثبات د پاکستان ثبات دی او پاکستان تل د یو امن او خپلواک افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی شریف د غشن وویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوو او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. ښاغلی شریف په افغانستان کې د طالبانو د عملیات په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دوی په کلکه غندي. ده وویل چې ګډ عملیات به پلانېږي او د پولو په اوږدو کې به یو د بل په همکارۍ سره ترګل له منځه وړو. د پاکستان صدر اعظم د غشن ویل چې یو د بل په کورنیو مسایلو کې مداخله نه کوو او یو د بل دښمن خپل دښمن ګڼو. ښاغلی شریف د غشن ویل چې د بنسټیزو کارونو په برخه کې لکه د سرکونو، برېښنا، اورګاډي پټلۍ د جوړولو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم نواز شریف تر دې مخکې له اجرایی رئیس عبدالله سره کتلي ول او د اجرایی ریاست د وایان په وینا چې دواړو خواوو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، اقتصادي موضوعاتو او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر سر خبرې کړې دي. د سرچینې په وینا صدر اعظم نواز شریف اجرایی رئیس عبدالله ته پاکستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. د یادونه ده چې په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د نوموړي د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستی اسرائیل شریف او یو شمېر نور پاکستاني چارواکي ملګري دي او دا افغانستان ته د ښاغلي شریف دوهم سفر دی. یاره دی وی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په پرتله ډېر ښه شوي او د چارواکو ترمنځ راشدر شه هم ډیره شوې ده. کارپوهان وایي دا اقدام کاری صادقانه نه وي، نو لري نه ده چې جګړه ځپلي افغانان په خپل هیواد کې د سولې خوند هم وڅکي.
په دې مسله باندې په همدې خبرونه کې نور رپورټونه لرو. ترمن صاحب، کور دی ودان وروسته به د پاکستان څخه د پاکستانی کارپوهانو په نظر واوري چې ولې په کابل کې د پاکستانی چارواکو تګ راتګ زیات شوی دی. آیا دا د دې معنی لري چې د دواړو هیوادونو روابط ډیر ښه سوي دي او که بله خبره ده؟ خو اول به د افغانستان کې د سیاسي چارو د څیړونکي نظر واورو. په کابل کې نن صدر اعظم شریف او ولسمشر غنی په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول، خو د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سیاسي چارو یو شمېر څیړونکي وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د صدر اعظم نواز شریف په نن نه خبري کانفرنس کې زړه مسائل تکرار شوی دي او کوم نوې خبره نه ده پکې سوی. له حاجی سید داوود سره چې په کابل کې سیاسي پرمختګونه څېړي، اسد الله لودین مرکه کړی ده او په پیل کې پوښتنه ځینې کړی ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبري د څنګه ارزیابي کوي. شغلای حاجی سید داوود وایي په ظاهر
کې دغه کما مطبوعاتي غونډه چې د دې دواړو مشرانو ترمنځ وشوه، زما په اند باندې تقریبا دا تفصل د پخوانیو مذاکراتو کوم چې دوی په پاکستان کې کړي وي یا د هغې نه وروسته په مطبوعاتو کې کله کله ډاکټر صاحب اشرف غنی او کله کله د پاکستان مشرانو کولې، په هغوی کې عمده خبرې همیشه دوی کړي دي. د اول ځل لپاره راحیل شریف ته اشاره کړې وه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. دا خبره بیا هم دلته تکرار شوه. دویمه مسله چې همیش پاکستانی لوري کړې ده، هغه دا وه چې تروریستان یوازې پاکستان ته خطر نه دی او افغانستان ته خطر دی، سیمې ته خطر دی او نړۍ ته. زه فکر کوم چې بیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی همدا خبره تکرار کړه. یا ماتره غزه پوری چې پرون د پاکستان د اسلام آباد په ښار کې د نواز شریف د لوړپورو چارواکو ترمنځ غونډه شوې وه. په هغې غونډه کې دوی درې اجنډا ځان سره درلودې. یوه اجنډا دا وه چې موږ کابل ته رسیږو، باید په کابل کې موږ د مذاکرات په اړه چې څنګه دا تعقیب شي په دې خبرې سره وکړو. دویمه خبره دا وه چې د پاکستان د لارې هندوستان د پاکستان په ځینې ولایتونو کې یا صوبو کې عملیات کوي. موږ باید د هندوستان مخنیوی څنګه ونیسو چې د افغانستان د لارې په پاکستان کې نفوذ ونه کړي. درېمه مسله هم د ملا فضل الله په اړه وه. متاسفانه نن کومې خبرې چې وشوې او پرون کومه اجنډا چې په پاکستان کې د رسنیو سره شریکه شوې وه، دې سره فرق درلود.
تیره میاشت کې افغان ولسمشر وجرای رئیس ویل چې ډیر ژر به د سولې خبرې پیل شي، په دې برخه کې خوشبیني هم ښودل شوې وي. نن په دې کانفرنس کې په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کول شو او ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم هم په دې موضوع باندې ډیر تم نشول. فکر نه کوي چې دوی په دې برخه کې ناهیل شوي دي، د سولې په برخه کې دوی خوشبینه نه دي؟
زما په اند باندې پرته د شک دغه کومه خوشبینی چې د افغانستان مشرانو درلوده پاکستان ته، دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بې قید او بې شرطه طالبان دې ته نه هڅوي چې هغوی د افغانستان دولت سره خبرو ته کښېني. هغه کوم شرایط چې دوی لري، هماغه استراتیژیک پلانونه او پروګرامونه چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته هغوی طرحه کړي دي، زه فکر نه کوم چې د هغوی نه د یو انچ هم هغوی شاته لاړ شي. پاکستان د سولې یو اړخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګېږي، تر هغوی سره راغوی پورې چې هغوی سره هم راسان تماسونه ونه نیول شي، هغوی سره مذاکرات ونه شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبري ونه شي، هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بې قید او بې شرطه بې د دغه اړخونو نه دی افغانستان د سولې په لار کې بستر.
حری صاحب، نن له افغان خبريالانو سره هم ډېرې پوښتنې وې، اما له کانفرنس وروسته خبريالانو ته د پوښتنه کولو موقع ورنه کول شو. تاسو یې لامل په څه کې بولئ؟
دغه کوم مطبوعاتي ناسته چې وشوه، دغه ناسته ډېره خبرې او محتوا یې ډېره تکراري وه او ټول زاره شیانو طبیعي خبره ده چې مطبوعاتو سره رسنیو سره مدني ټولنو سره نوې خبرې دي. هغه په دې معنی چې په دې تیرو شپږو اوو میاشتو کې د خلکو د افغانستان خلکو ټول مشکلات وزغمل په دې نوم چې دوی ورته سوله راوړي. امانن دوی غوښته چې همدا خبرې ورسره د پښتون په ډول ماتره کی اما متاسفانه دوی پیدا چې دوی ته جواب نشته دی لا تر اوسه هغه مرحله ته نه دی رسیدلی نو خبريالان ته دا اجازه ورنکړه چې دوی نه پښتنه وي.
بله او روسي پښتنه غواړم ډیر لږ جواب تاسو لرم جناب ادي صاحب، په دې شرایطو کې چې کانفرنس کې هم ټول تکراری مسایل تکرار شول او پاکستان هم په خوانی ژمنه تازه کړي، افغان حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو د سولې په برخه کې د پاکستان رښتینی همکاري راجلب کړي او بل اخر افغانستان د ارمان ته ورسیږي چې سوله او ثبات ولري؟
او زه بیا هم د بده مرغه دا وایم، کاش چې دوی هم لکه پاکستانیانو غوندې چې کابل ته راغلی یو اجنډا سره راغلی، دغسې یو هدفمند پروګرام ای، کاش ډاکټر صاحب اشرف غني یوه اونۍ مخکې د ملي شورا سره، مدني ټولنو سره، خلکو سره پې شریک کړی وای او دغه نکات یې د رسنیو د لارې خلکو ته اعلان کړي وای. متاسفانه چې دا کار ډاکټر صاحب اشرف غني ونه کړ، هغوی د یو اجنډا سره راغلي وو او دوی اما غیوا په خوانی خبره ده چې د تیرو پاتونو په واسطه په دې دیاله سکلونو کې سوله باید افغانستان ته راشي او پاکستان د کومکو کې زه فکر کوم دې کلیشي خبرو نه د افغانستان ولس سره ده.
وزن دوست کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو اوریدونکو د اسمس للاری د افغان بیسم پرته سواتل شمیره باندې پیغام راستولې د لیکي پاکستانی چارواکي بار بار کابل تر راځي خو خدای دی وکړي چې د سفرونه صادقانه وي. عبد الغفار تقوا د سپین بول د څخه لیکلي، نواز شریف سفر کړی افغانستان ته او زما په نظر به دا ګټور وي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. له هلمند بریالي جمالزی لیکلي، پنجابیان کله هم د افغانستان دوستان نس کېدای، ولسمشر غنی باید پخوانی تجربه تکرار نکړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، د پاکستانی چارواکو داسې سفرونو پړه خوشبینی هسي د ځان غولول دي، خو حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي چې دا سفر د خیر او برکت سفر دی، په خاص ډول په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره. اوریدونکو که تاسو څه نظر لري پر دغه مسله باندې، پر تاسو ته لشمره باندې د افغان بي سیم د ټلیفون څخه راستولای سي. اوس په ورسو په ګورو چې پاکستانی څیرونکي دغه سفر ته په سترګو ګوري. د ازادي راډیو همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو را په دې خوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور، د دې هېواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې او لومړي وزیر نواز شریف دا اولنی سفر دی. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمامت کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړي دي. په لوړه کچه هم دغو راشو درشو ته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای، هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت د دغو لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي.
موضوعات تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي، اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نوګون ته کې توقعات چې کوم دي چې یو هغه لګو ته کې زیات وو چې په بدل د هند د استخبارات او په افغانستان کې یا بلوچستان کې دغه به هم یو اهمیت لري، هغه باندې هم پاکستان خبره ترې کوي. خو زیات تر به زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا دغه روان دي، شورش روان دي، هغه تشویش باعث تشویش دی. د کندوز تاسو کوم حالات کتلی وو، هغه یو ډېر خطرناک سطح ته راغلی وو. کابل کې دا پرله پسې حمله وشوې، ما په خیال باندې دغه تشویش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم دی فوج سره بخښل بتلی دي.
دا چې افغانستان او پاکستان وار له مخه د وسلوالو طالبانو له یاغیتوب سره مخامخ دي، خو په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سیمه کې سر راپورته کوي، د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغان پارلمان او د بهرنی چارو کمیټې غړي نادر خان کټوازی په وینا هم دغه غواښ دی چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتولو ته اړ کړي دي.
دغه د داعش مسله چې اوس په سیمه کې پورته شوې ده او دغه ګواښه چې ټولې سیمې لپاره نه یوازې د افغانستان، د پاکستان، د چین او د منځنۍ اسیا حتی تر روسیې پورې ایران لپاره دغه د ټولو لپاره دغه ګواښ ده. او پاکستان هم نه غواړي چې تنها نور پاتې شي، دغه په انزوا کې پاتې شي. نو د پاکستان دغه اوسنی سفر چې و صدراعظم اوسنی سفر ته خلک یلمن دي، زه خو یو نیک پات ګڼم.
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي. که څه اسلام آباد په اصولو کې رول لوبول منلي، خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډیر څه کول پکار دي.
خو د افغانستان خلک دغه سفرو کمیت اندازې ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه وسو. دا چې خودمو پخوانی ولسمشر تقریبا 19 سفرونه پاکستان ته کړي وو. دا سفرونه په افغانستان خلک عملا یو نتیجې دي سفر غواړي. نو که چېرته پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي وایخلي خو درسته خبره ده. او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي. نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږدې رومیاسې یو کال کې دغه سره هغه کې لار ورداواره سیم خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډېر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوي کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر انټرنیټ واورئ. نو که انټرنیټ لري د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي راډیو پر فیسبوک سره. نو تاسو کولای شئ د خپلو ټلیفونونو په لارې حتی ازادي راډیو تعقیب کړئ. او ازادي راډیو پر ټویټر هم ستاسو ته هر وخت د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې د افغانستان د مختلفو ځایونو ویډیوي رپورټونه حتی کتلای شئ. په دې خبرونه کې به ورسته تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوو. خو تر هغه پورې څو رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر د خلیج د عربي هیوادونو مشران په کیمپ ډیوډ کې غونډې ته ورپدلي. خو دغه سرمشریزه چې ټاکل شوې سبا او بل سبا تر سره سي په خلیج کې د ایران لخوا د یوې نیابتي جګړې د سوری لاندې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادونو ته یقیني کړي چې له ایران سره اټومي موافقه به په سیمه کې امنیت او ثبات نور هم غښتلې کړي. خو زیاتره عربي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د موافقې په اړه ورختا دي او اندېښنه لري چې امریکا د دې پر ځای چې په یمن، لبنان او سوریه کې د ایران لخوا پر نیابتي جګړو تمرکز وکړي، زیاته توجه یې اټومي موافقې ته اړولې ده. د روسیو رپورټونو مخې د ولسمشر اوباما په بلنه د کیمپ ډیوډ په دې غونډه کې د خلیج د عربي هیوادونو یوازې دوه مشران د کویت او قطر امیران برخه اخلي. سعودي عربستان تیر ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل ولیعهد مؤظف کړی دی چې د ولسمشر اوباما په قربتوب د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د سعودي پلاوي استازیتوب وکړي. ډیپلوماټان او کارپوهان وایي په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما هڅه کوي له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پړه یو موافقې ته ورسیږي، د خلیج سنی مذهب عرب مشران ایران د دې سیمې د امنیت لپاره د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ګڼي. د کارپوهانو په خبره د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د زیاتو عرب مشرانو نه ګډون د ایران پر وړاندې د ولسمشر اوباما له پالیسۍ سره د هغوی مخالفت او د متحده ایالاتو ولسمشر ته د نه درناوي څرګندوی ده. په امریکا کې د متحده عربی اماراتو سفیر له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي د خلیج عربي هیوادونو له امریکا غواړي چې د ایران لخوا د غوښ پر وړاندې واشنگتن دوی ته لیکل شوی ضمانتونه ورکړي. د غراز د خلیج عربي هیوادونو له متحده ایالاتو څخه د F-15 ډول موډرنو جیټ الوتکو په شمول د پرمختللې پوزي ټکنالوژي غوښتنه هم کوي.
د ازادي رادیو او ورسته د ازادي او ورېدونکو پروګرام لرو. په پوره څلور نیم بجې به د دې ساعت مهمو خبرونو لنډې سندر ته وړاندې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا ازادي راډیو د نن ماښام تر و بجو پوری تاسی ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، شفیع الله نیمروز لیکي دا سفر به پایلې دی په دې خطر چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او افغانستان جوړ شي. خو فرید نوروزی لشکرګالی کې پاکستان خپل له طالبانو په تنګ دی، نو دغه سفرونه د دې لپاره کوي چې خپل ستونزه هم حل کړي. یو بل اوریدونکو عمری لیکي د افغانستان حکومت به د سولې په خبرو کې له طالبانو سره بریالی نشي ځکه حکومت له طالبانو غواړي چې تسلیم شي او افغان حکومت کولای سي چې په خپل پیوونه کې کوي غواړي سول ټینګ کړي. احمد ظاهر له کندهار لیکي پاکستان به هیڅ کله هم دروغ چې د ډیورن سند لاسلیک نشي افغانستان ته سول پرې نږدي. محمد عیسی لیکي موږ خبر یو چې پاکستان دوه مخې دی خو یو بل اوریدونکي مظلوم یار له هلمند لیکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا سفر ښه سفر دی. اوریدونکو دا د ازادي رادیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي رادیو په دې کې کوم نظر نه لري. او اوس د ساعت د څو مهمو خبرونو لنډیز احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې دوی سره منلې چې په دواړو هیوادو کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره به په ګډه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي. په نیپال کې نن زلزلې لږ تر لږه 6.5 تنه وژلي دي او نږدې 1000 تنه یې هم ټپیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن د تورې بهیرې په استراحتي سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کارډ کې پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همداراز به د سوریې پر جګړې وشخیږي. د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر 1 میلیارد ډالر ډېرې پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولې دي او په دې جګړې کې لږ تر لږه 220 روسي عسکر تر اوسه وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له یو شمېر مشرانو سره په کم دیبیت کې غونډه وکړي. دا سشکاري چې پر دې غونډې به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حالې ځلې سیوری وخوړوي. امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قمندان له خپلو دریو ملګرو سره د یمن په موکلا ښار کې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکو وواشه. او د فرانسې ولسمشر پر متحد ایالاتو ژغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی په نږدې راتلونکو کې د معلولو یا ویلچر چلوونکو نجونو باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو مسابقو په هدف هند ته ولاړ سي. د غلوبو ته د چمتووالي لپاره د دوشنبې په ورځ په کابل کې د هرات، کابل او مزار شریف ټیمونو ګډون کړی وو. په کابل کې د معلولینو د ملي فدراسیون مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل د مسابقې به دوه ورځې دوام وکړي او له دوو ټیمونو به یوازې یو ټیم غوره سي تر څو هند ته د راتلونکو لوبو لپاره ولېږل سي. هغو نجونو چې په دې لوبه کې خاخسته د ډول سیالي د معلولو لوبغاړو د هڅونې لپاره ګټوري بولی. د سیالي د معلولینو د ملي فدراسیون او د سره صلیب د نړیوال کمیټې په همکاري تر سره کیږي. د افغانستان د ګلف فدراسیون چارواکي وایي د ګلف درې تنه لوبغاړي به د سارک یا جنوبي اسیا هیوادونو په مسابقو کې د ګډون په هدف سبا هند ته سفر وکړي. د دغه فدراسیون مرستیال محبوب شاه ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقې د هندوستان د بنګلور په ښار کې د می میاشتې له 12 تر 18 نیټې پورې جوړیږي. ښاغلی محبوب شاه وایي له دې مخکې افغانستان یو ځل د سارک له هیوادونو سره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی چې کومه نتیجه یې لاسته نه ده راوړې. د ګلف په لوبه کې د ټیمونو ترمنځ سیالي نه وي بلکې لوبغاړو ته د دوی د لوبې په اساس نمبرونه ورکول کیږي او د لاسته راغلي نمرو له مخې درجه بندي کیږي. د افغانستان د پینپانګ فدراسیون وایي په کابل کې د دې لوبې د ښځینه او نارینه لوبغاړو تمرینی لوبې پیل کړې دي. په کابل کې د دغه فدراسیون مرستیال عبدالحامد رسولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه تمرینی لوبې د پینپانګ ورزش د شی ودی او د لوبغاړو د تجربه د زیاتوالي او په لوبه کې د قوانینو د زده کړې په هدف تر سره کیږي. ښاغلی رسولی وایي دوی هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتي لوبو ته لوبغاړي پوره چمتووالی ولري. دوی وایي د تمرینی لوبو سره یو ځای نظري سیمینار هم لوبغاړو ته ورکوي. د پینپانګ دغه تمرینی لوبې په اونۍ کې 5 ورځې جوړیږي.
ساعت د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو پخوانی او پیژندل شوی غړی سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. دی په کراچي کې د برېښنا د څانګې د یوه لوړ رتبه افسر په وژنه تورن و. دی په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. د ده د اعدام د پیښو په اړه په بلوچستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 15 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچي ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړي حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کاله مخکې د کراچي پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول سو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په اعدام محکوم سو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندیز پورته سو نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل سوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموزه اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور سو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. حکومت قضیه کې چې زه د اعدام په سزا محکوم شوی یم، د برېښنا د څانګې د مشر شاهد حمید صاحب مرحوم د وژنې په تور، د دې لپاره بابر غوري چې د متحده قومي غورځنګ یو مشر دی، موږ خپل کور ته ور وبللو. موږ څلور کسان وو. بابر غوري په خپل کور کې له الطاف حسین سره خبرې وکړې. الطاف حسین د بابر غوري په وسیله موږ ته د شاهد حمید د وژنې امر وکړ. تر هغه وروسته دا پیښه وسوه. الطاف حسین به تل د متحده قومي غورځنګ د مشرانو او کله کله په خپل مستقیم موږ ته د دا ډول وژنو امرونه راکول. د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 یې د اعدام نوې نیټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې، وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه مېرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې و چې په مرکزي حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي. خو مرکزي حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچي ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
نن تاسو ازادي راډیو په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی او دی و لوړوت په پاکستاني هیئت سره کابل ته تللی. په دې اړه مو د اوریدونکو نظر غوښتی وو. د افغان بیسیم په ټلیفون پراته سوتلس باندې شمېره باندې بیخي زیات پیغامونه راغلي دي چې دا به وروسته په خبرونو کې یو په یو درته ولولو. ما ځینې اوریدونکي چې دا اوس د کمپیوټر په صفحه باندې د دوی خبرې لیدلی سم په دوو ډلو وویشل. په هغو کسانو چې مثبت نظر یې درلود د دې سفر په ارتباط، یو اوریدونکی عبدالخالق له هلمنده او بل اوریدونکی زیرک و. نور هغه اوریدونکي چې دې سفر ته خوشبینه نه دي، هغه حبیب الله د هلمند څخه دی، دولتزی د کندهار له میونده، اسدالله سمدی له هلمنده، نصیب الله الکو له کندهاره، عبدالباقی د هلمند نادلی له ولسوالۍ څخه او ډیر نور اوریدونکي. نو که تاسو په کومه مسله باندې نظر لرئ د ازادي راډیو سره شریک کړئ. پراته سوتلس شمېره باندې د وخت ته په پام به یې درته ولولو. یوه تازه سروې څرګندوي چې په وروستیو څو باندې شلو کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نسته چې اروپا ته د یوه ښه ژوند په هیله په لارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوی دی. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرینو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشرانو زیات پام اړولی او دا په دې خاطر ده چې په وروستیو میاشت کې سلهاو کسان یوازې د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تګ لپاره ډوب سول. نوریاس نوري په دې اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
تقریبا ټول هغه کډوال چې په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د ښه ژوند په هیله په لارو کې مړه شوي څرک یې نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یو پوهنتون په نوې څېړنه کې کړې ده. رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3,138 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړي موندلي، حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1,800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغه نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي. د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لاره یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، دغه کډوال چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې له سترو خطرونو سره مخامخ دي. دغو خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپاره شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغې څېړنې کار کړی وایي په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وایي د جرمني، هالند او بریتانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلي وو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د ده په وینا دا غیر مسؤلانه ده، مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیې څومره درست دي دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړي. د دغه سروې په لټون کې د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکې ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده. له 1990 کال راهیسې دغو کډوالو چې مړي پیدا شوي یوازې د 40% هویت یې معلوم شوی دی. نور له افغانستانه نیولې تر افریقایي صحرا پورې کډوال بې نوم او نشانه پاتې شوي دي. سپیکر بویر له اروپایي دولتونو غواړي چې د اسنادو د ثبت یو مرکزي سیستم رامنځته کړي، داسې یو سیستم چې د نورو اسنادو تر څنګ پکې د مړو د ځینو نښو نښانو عکسونه هم وساتل شي تر څو سور صلیب یا ورته نور سازمانونه وکولی شي چې د مړو هویت معلوم کړي.
د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو، پاکستان کابل ته د پاکستان د سرازم پر سفر پیغامونه راستولي. مظلوم یار په دې سفر باندې خوشبینی څرګنده کړي. جان باز فهیم لیکلي دی پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پردي خیرات کې سپی په لرګي وهي. فرید نورزی لیکلي پاکستان خپله د طالبانو له ستونزې سره مخ دی نو له دې عمله کابل ته راغلي چې دا ستونزه مطرح کړي. حمید ګل له خوسته په دې اړه خوشبینی څرګنده کړې ده. مسعود حنیفي، شاه محمد سنگین او ډېرو نور اوریدونکو نظرونه څرګند کړي دي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا اونۍ مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي دي چې یو شمیر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینو دوستانو ویلي چې په سیمو کې بیلابیل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم له پاکستان څخه د راستانه سوي کډوالو ستونزې، د کلینیکونو نشټوالی او نور بیلابیل شکایتونه موږ ته رسیدلي دي چې په دې خبرونه کې به درته خبرو کړو. نور منځندوم دغه خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلو چې وایي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کاریزونو اوبه کال تر بل کمی سوي دي. دلیل یې څه دی؟ له دبا یې واورو.
وروسته له سلامه، زه د ازادي راډیو له خبرونکو څخه دا هیله لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني برمی او چایاوي کې زیات شوي اوبه د شمسیانو په ذریعه راباسي. هغه بېدون له کومه ضرورت اوبه روانې دي. دا معدن د ټولو خلکو مشترک مال ده. فایده کې دا د دې ولایت او د دې ولسوالۍ د خلکو په ډېر غټ ځان تمامېږي. وسلام.
السلام علیکم. زنیاز محمد دنګرهار ورسنګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د سپین جومات نه خبرې کوم. زه ورور ازمون په کریا کې نه کلینیک شته او نه مکتب شته او موږ
نظر ورکی او
همداسي او تسليم ورته برابر کی لکوم لار سي مخوي کیږي او موږ خوشاله ایت مخوي وو.
السلام علیکم زه د روزګان اوره د گزار دوله سوالی څخه خبر کوم. زما سوال سوالی کی چری د افغان میسم درې افغاني خوري او ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري. زما سوال سوالی کی درې افغاني مصرف مو زلو مقامات څخه داهی له کوم څه مو سوال سوالی کی باید دغه د افغان میسم خدا پاله کې او درې نیم افغاني پرې کوم مصرف لري. و سلام.
سلام علیکم روز نمانم جمعان ز کوچه ما دا د کلاب د جلدک د ولسوالی پوسټه د مو خزو باندې ټکان کې خزو تکنداري کې دا غمالون او بوت نه پرې دی د خدای روح په هم ورته نشو دا چارواکو ته چې دا پښتو د دا اسلام د دا غیرت د اوغان د دا چې شایدي دا ته راوسی دي غناوي کې خزو ته باندې خبرې کې خلق وي د خدای روح و مې له دا راکم خلاصې. آزادی رادو تا سلام بالد سلام مصطفی ام د کندوز امام صاحب نتا سره په تماس کې شم. دولت نه دا خواهش لرم چې دا وانونه ته په مونږ باندې نه راوړی د دواړو خوانه مونږ مړ شو هم د دولت د خوانه وانونه راځي مونږ په کورو لګیږي او هم د طالبانو د خوانه مونږ خراب شوی او ډیر مړی مور کړی دی او دولت دزمن تنور توجه کې د غټ سپاس د پمنګ باندې نه استعمالي. سلام علیکم.
سلام پر تاسو استاد پر قدر منو همکارانو باندې عبدالقادر تکین د کندهار خبرې در سره کوي. زموږ حق تجاران چې د هیواد څخه بهر خپل پانګونه اچوي او د هیواد څخه بهر په نور هیوادونو کې خپل تجارت د پاره کار کوي او پانګونه په نور هیوادونو کې زما په نظر کې دغه تجاران د افغانستان اوسنی حالت ته وګوري، د افغانستان د خلکو حالت ته وګوري، د مظلوم ولس حالت ته وګوري، نو دوی دې راسي په خپل هیواد کې دلته پانګونه وکړي، فابریکې دې رامنځته کړي. وګوري نن زموږ په هیواد کې زیاتره ځوانان بیکاره دي، ځینې ځوانان د بیکارۍ د امله په مخدره توکو باندې لاس پورې کوي چې دغه اساسي خبره ده. او مکلف دلته زموږ تجاران دي، د مکلف زموږ دولت دی. دولت خو دې تاسې وګورئ تر هغه اندازې پورې پاس راغلی دی چې بېکاره ځوانان تر اوسه پولیس کار نه شي پیدا کولی. نو په کار ده چې زموږ هغه تجاران چې اوس په خارجي ممالک کې خپله پانګونه کوي خپل هېواد ته دې راشي، دغه حالت ته دې لږ وګوري، دې حالت ته په کتو سره خپل کارونه پیل کړي. ډېره مننه. تشکر.
بله سلام علیکم زه خیر محمد اچک زید روزګان ولایت د گزار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه دا وایم چې په افغانستان کې هېڅ کله سوله نصرت لري چې خارجیان زموږ د ملک ونه وځي. مننه. خدای پامان.
الو السلام علیکم. نظر خبرې کوم ته اسباب نه منګه اتلس کله کېږي چې پاکستان راغلی هر څه اسنادونه هر څه بینک پیسې جمع کړي دي او موږ ته دل د ټولو زمکه چې شرکونه چې د ماجرونو ریس خرڅ کړي او بل ته ورک د موږ لس کال انتظار وکړو. موږ ته اوس مختل حق نصارل کیږي او موږ د نوی وزیر د کډوالو لغوارو چې زمنګ غم زر ته زر اوږي او د جالبات ماجرونو سره ریس او نږدې نه وګوري چې دې خلکو څال دی په کوم میرونو باندې د خرګوډي وکړ ورکول کیږي او په کوم میرونو کار شروع دی. زمنګ د نوی وزیر نه ډیره چې خواهش هم دغه د چیو ځلې جالبات ته شي وګورو نظارت کې وږي او د دې خلکو سره د مصیبو کې وږي ګوري. موږ لس کاله وشو چې راغلو بانکونو هر څه کوم پیسې جمع کړو موږ د مصیب خلکو موږ د زین نه راغی. و سلام.
السلام علیکم زه د روزګان ولایت د ګزاب ولسوالۍ ناصری خبرې کوم. زه د صحت امنیت رئیس صاحب دا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته و شفاخانه ته دوا راځي او ټول د شفاخانه څخه د ډاکټران چې دي د زموږ شفاخانه ډاکټران دا دوا راوړي په درملتونو کې خرڅي. موږ صحت امنیت رئیس صاحب دا خواهش کوي چې موږ نور ډاکټران اولي او یا دغه دوا کار سمانه کې. مننه. له خدای په امان.
سلام علیکم. زه د کابل اوسیدونکی یو ټیکسي ډرایور یم. موږ د دې ترافیک ولا صاحب په آزاد کې چې د سیاغه ورځې زما موټر معمولي دی او بل موټر سره ولګېد نو داسې فکر وکړه چې دی او 400 یا 500 روپۍ خبره وه او دا مسله زه په ځای حلېدله. د ورور غوړ موږ نه پلیټ په کې واخیستو چې بیا د سبا ته راشه او بیا سبا دې په اړه چې غواړي چې ورور غوړ دې نه روپۍ وشکي. موږ نه شبانی نه ایله چې دې ترافیکو غمو خرج ډېر نه په آزاد کې.
سلامونه د ازادي رادیو وینکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام حیدر د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ د مخابراتو وزارت د ماده غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ هنتن کار نه کوي، لکه څنګه د دغه مامرخیلو ولسوالۍ نه د ډیلي ولسوالۍ هنتن نشته، ټلیفون کار نه کوي. نو زه خواهش لرم، ارزو لرم چې انشاءالله موږ ته دغه هنتن جک سي فعال شي او موږ ته کار راکړي. وسلام با احترام.
السلام علیکم، مولدان شبانی ولسمه چسته قده احیله داره که ده مشته باید ده کار زمینه برای باره که مون چه ده تون سر بابا یعنی ده سر بابا مجرد ده تره ورد رو باید ده اغا مشته خواهیشه چه ده که اغا باید ده مشته پکلی یعنی ده مشته داشت ده غراقش منه مشته داشت ده کار که و تا مجرد ورد ده او گله چه مجرد تره ورد که وز کارو بارنشته مو به کاروی ده مګر دا څه خدای له دې چې د مشه کاروبار برابر کې وشو چې نه مشه برابر کې وشله.
السلام علیکم، زه درېم د کندهار ولایت د برایې سنې خبرې ساج سره کوم. زه په کندهار کې ولا اورور خواري دی خل نه سره ته خواري څخه چې دی خې هیڅ څه پر مخ خراب سوی دی اورور ولا ک لا ثواني د ورځې پیدا کې دا جنگ جگل دا به خاری ستی سیز نو کتای سی هله وک دا غد مزاغ دا مشران اور ور سوی چو کارخانه فابریکای شیل ته پکنار فعال کی به سیک سات پر مخ خراب سوی دی ور کغلی هم دا به خاری ستی دا کی دا جنگ هم دا به خاری ستی دا کی بس لوغن وک دا مزاغ دا مر مشران پر ور سوی یو کوشش وکي او فابریکای کارخانه دا مستجوره کی پر خاری سو ور. و سلام.
و علیکم سلام محترم اورور، ستاسو پیغام د خبر کړ ک تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی وینو. ازادي رادیو پر دې موضوع یعنی د کاري فرصتونو پرمنځ کولو او د بیکاری ستونزو د عواقب و پاړه لبیلابل چارواکو سره وړاندې هم خبري کړي او راپورونه مخبره کړي دي. البته دا ستونزه واقعا د افغانستان په بیلابل سیمو کې سته او چارواکي هم مني، خو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم ستاسو او د نورو دوستانو شکایتونه او مشکلات مسولینو ته ورسوو په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي. د نورو دوستانو پیغامونو ته به هم ورسو.
بله، السلام علیکم، زه فرید احمد گزابی د اورزګان ولایت د گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د افغان لیسو خاطر دا ټول د کادر افغاني مصرف لري. موږ د افغان لیسو د مخابرات شرکت رئیسان سره دغه هیله کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه مشکل حل کړي. وسلام، مننه خدمتما.
زه یو تن ځکون کې د ګرمشیر څخه اړیکې نیولې ده. د شرغونی څخه هیله لرم چې د ګرمسیل مکتبو ته زیاته پاملرنه وشي، ځکه چې زده کوونکي سته او استادان کمبود لري.
السلام علیکم، د میدان وردګو نه مې زنګ وهلی ده صاحب، راجی دغه معلمینو باندې خبرې کو. رئیس جمهوران دواړو وعدې ورکړې وې چې د معلم معاش به جګېږي. د معلم معاش ریټ نه دی سوا یا تعداد دی، زه مې معقول د معلم ګرځولی. هغه د معلمانو ډېره وضع خرابه ده، د ډیرو مشکلات سره لاس ګریوان دي. کله د معلمانو معاشونه له خیره سره جګ سي ډیره بخې، او معلمان هم کیږي شاګردانو ته په ډیر ښه شکل سره درس ورکي. مننه کوم.
علیکم، زه خپل سلامونه د دوی ازادي ته وړاندې کوم. د شیدان کوم د شیدان په ولس باندې چې مکتبونه د اطراف مکتبونه ټول مخدود کړي د معرفت دغه اغه رسمي معلمان نو درسې کوي، د معلمانو معاشونه نو ورکړي ورکړي، او دغه او کله د نه نه ځکی امید ده چې دا موږ زغره د نور مقامات ته ورسېږي. ساس خدیر ایمان
ته پر رحمان مد زارنګ ولایت نه خبر تماس مې د سنی ولای دی. کیلومتر وانه مغره د شون کی متر دی اوسل پینځه لاسته نه بوري چرته تر اوسه د پیسې خلې د نمبر تر اوسه د روته د کندور د پټم پینځه سو روپۍ خلې او د ویش تر اوسه د پیسې خلې دا نه چې کچې د خاله کې ور ور د تر اوسه ګون کاوی کو بور مور نشته دی ورغره تل او استادور چالي وی ولوري درې درې میاشتې کې یو ار په دې خدای لري نه سی وی خور.
السلام علیکم، جناب محمد خبر کوم. تاسو نو سره د راغلي د حال څخه پوره حواله د چغه او رساله څخه څنګه ما د کلی څخه مونږ کلی کوم مکتب نه تا چې نه تا دا شوان خدای دې چې مو مکتب او کې نه یو کې او ګر اړتیا ورته د مرزان سرکانم لري سرکانم هم دي او لارې ما ته وګړه ده او څه چې اړباته جاغه وړي مریض روغ وسه غمري امر کې او دا هم دغه نه زړه څه نه هغلته دغه ده چې موږ ته کلینک جوړ شي. السلام علیکم و خیر.
السلام علیکم مستر دغه دې چې دا کوم سامانو چې د دې په کندار کې دی په افریقا کې ته دې هغه نسبته هغه ته دې ګران چې د خارجي څخه راځي چې موږ دې کوي چې دا ونی ګران دې دې په جواب کې مستوای شوی مصدو په دې په نور څه خام واد باندې ډېر مسله کې او باس موږ ګران دې او کارګر موږ دې ځای نه لرو نو زما سوال دا دی چې مثلا د خارجي شان چې دې په ځای باندې دې مسله ته لګیږي چې تاسو نو تر دې دا ګران ته مان سي او خلک ته وجه او خپل داخلي تولیدات ته السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د خروار نه درېګم د خارو کلی و چې دن کيا ما جما دا پیغام د اشرف غنی ته چې باید د خارو کلی کې او کلینیک نشته باید کلینیک منځونه شي د هغه خاله مېزان په خرو باندې وړي هغه ټول مرسلو و سلام.
ازادي راځو ته دا پیغام پرځم چې دا غزما پیغام به اسمان نشروي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې دومره بندیان تر اوسه پوری په هیڅ قانون په هیڅ بچی کې نه راغلي لکه د دې اشرف غنی او د دې کرزی په بچی کې چې راغلي دي او دغه دی وګړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام پرځم چې د خدای پر لیاسه د قرآن پر لیاسه باندې ته د دې الله زره مخلوق چې تا د مواد مخدر او پر جرم باندې نیولې ته د دې کوروت خو وګوره چې د دې ژوند څنګه چې د افغانستان په ژوند کې دغه دی واس وکړه دغه دی قدرت وکړه چې ولاړې امریکا ته موږ ته کتل چې به څه پیغام راوړي ته ولاړې د سولې خبرې دی په ډالرو خرڅې کړې رالی را تکشې نه ته په تلویزیون ښکارې او کورو بچانو ته بس نه پاتې دا بچی راوړي خدای دې سولې راوړي خدای دې دا بندیان په خیر آزاد کړي ته ورته په پولیسو کې څه تورې شپه یو شپه په خانه نه لري ټول مریضان پراته دي چې د شفا سره نه سچې چې پښتنه یو کې څو نه ولاکه خلګنه نه باسي دا زما پیغام زه مو کړی دې باندې مور اتمان دې نه شروي خدای دې وروره ته څو ساعتي او مختم شه دا زما پیغام نه شرکې چې زما د زړه یو درد دې باندې مور
مور کې دغه د استاسو د زړه درد او ګيله مخبره کړه هله د چې مسولین او دلوی او نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو ستونزې حل سي. البته د یادول ورده چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه سرګندوي بلکې تاسو دوستانو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی ده. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلان وو تر سره ویل کی او که په خپل شاو خاصمو کې ستونزې لرئ نو موږ سره شریکولای سي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. Thank you.
सजड़ा दसम भिखारी शोम्रो स्वादा पयारी दर्रगे दो उम्मीद में नष्ट तजड़ा दसम भिखारी शोम्रो स्वादा पयारी पजड़ा जख्मी तोरी बला पड़लिया माँ तगड़ा जख्मी कारी शोम्रो स्वादा पयारी पजड़ा जख्मी तोरी बला पड़लिया माँ तगड़ा जख्मी कारी शोम्रो स्वादा पयारी तो दिस्तरगे कुमारी दर्द खमना लगारी दसड़ा दसम भिखारी शोम्रो स्वादा पयारी